سلام ستړي مشه وخت به افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غواستویم وړاندې ولایت په ولایت خبرونه لرو خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې بیا د زرګونه افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي په قزاقستان کې له 200 افغان محصلینو سره د کډوالو ادارې او حکومتي ادارو لخوا مرسته شوې او په بنگلاديش کې یوې لویې کښتۍ اور اخیستې چې له عملې نه 10 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي بشپړ خبرونه د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30 پورې افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت شي د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي له برتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ بشري حقوقو او بیان ازادي په څیر بنسټیزو اصلونو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي برتانیا تر دې مخکې هم په اگست میاشت کې 15,000 افغانان رایستل دي د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه طالبانو سره خبرې کوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي دا پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته را رسیدلی دی دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل هیله شته چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړه ته ورسیږي
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي د میدانونو د هوایي حریم په حق له د ګراوند هانډلنګ په حق له او بعضې نورو تخنیکي کارونو په حق له به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو
له دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز شوې طرحې سره کابل ته ځي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د کابل هرات کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي په قزاقستان کې له 200 افغان محصلینو سره د کډوالو ادارې او حکومتي چارواکو لخوا مرسته شوې ده دغه افغان محصلین په بیلابیلو ښارونو له هغې ډلې الماتی شمکنت کارګنده او همدارنګه نور سلطان کې په پانتونونو کې په درسونو بوخت وو د راپورونو له مخې ډېرې مرسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې همدارنګه د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او همدارنګ د جرمني حکومت او د قزاقستان د کډوالۍ د وزارت لخوا شوې ده د راپورونو له مخې په نغدي مرستو سربېره له دغو افغان محصلینو سره مرسته شوې چې په قزاقستان کې د میشتېدو اجازه هم ترلاسه کړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیونه ډوزه واکسین کابل ته رسیدلی یونیسف پرون په خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې د جانسن اند جانسن شرکت دا واکسین د امریکا او اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول شوی دا واکسین داسې مال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پېښو شمیرې نه دي خپرې کړي خو د یو نړیوال ویبسایټ World Meters شمیرې ښیي چې تر اوسه څه باندې 1,500 افغانان په کورونا اخته شوي او څه باندې 1,300 ترې مړه شوي دي په بنگلاديش کې یوې لویې کښتۍ اور اخیستې چې له عملې 9 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي پیښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده چارواکو ویلي په ام وی اوویجان نومي کښتۍ کې شاوخوا 800 مسافر ناست وو د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین بهویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګېدلی و او تقریبا 2 ساعته وخت یې ونیو چې مهار شي د اور لګېدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول ښایي د مړینو شمیر زیات شي ځکه له 2 ژوبلو نه هم د ځینو وضعه نه ده د اروپایي ټولنې یوې چارواکي ویلي چې تمه ده راتلونکې دوشنبه په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه باندې خبرې له سره پیل شي. انریکا مورا چې د اروپایي ټولنې لخوا له ایران سره د اټومي تړون په اړه باندې د خبرو همغږي کوونکې ده، پرون په یوټیوب کې ویلي دي مهمه ده چې د ویانا په اتم دور خبرو کې په مهمو او کلیدي مسایلو باندې بحث وشي او همدارنګه له متحدو ایالتونو سره له نږدې کار وشي. امریکا متحده ایالتونه له ایران سره د اټومي تړون د بیا احیا کولو پر سر باندې په خبرو کې په مستقیم ډول ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان پرون په عراق کې په بخښنې سره پرون د عراق د بهرنیو چارو له وزیر فواد حسین سره په یوه ګډه خبري غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې وه د اټومي تړون په اړه باندې وویل:
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک
زموږ مقابل لوري شک نکوي که او غواړي چې یو امتیاز ورکړي او لس امتیاز واخلي، د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅ کله د هغوی تر فشار لاندې را نشي.
توافق ما برای این مذاکره رسیدن به تعهدات
د ایران د اټومي تړون لویو لاسلیکونکو له هغې ډلې جرمني، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې له څو اونیو راهیسې د اتریش پلازمینه ویانا کې له ایران سره خبرې پیل کړي دي څو وکولی شي ایران او امریکا بیرته د دغه تړون عملي کولو ته راوګرځي. ایران د امریکا له ګډون سره په دغو خبرو کې موافقه نه ده کړې. امریکا متحده ایالتونه په غیر مستقیم ډول په دغې ناسته کې حضور لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د ولایت په ولایت پروګرام خبريږي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره.
درنو دوستانو، ستړي مشه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د دوو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام خبرو چې پکې د افغانستان له ولایتونو څخه د یو ولایت په وضعیت هلته پښتو ستونزو او بریاو خبرې کوو. زه اجمل اندیم او په تخنیکی برخه کې را سره زما همکار زدران شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خبرونه کې نن لغمان ولایت ته ځو. لغمان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې خدای پاک روان سیندونه ورکړي او یو د افغانستان له سمسور ولایتونو ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې راغلي بدلونونو لغمان هم متاثره کړی. بې وسلي پکې زیاته شوې، همدارنګه د خلکو اقتصادي ستونزې هم پکې سوا شوې دي. دغلته وضعیت څنګه دی؟ وس د خلکو غوښتنې څه دي او په کومو مسایلو کې مرستې او همکارۍ ته ضرورت لري؟ روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ د پوهنتونونو او ښوونځیو وضعیت څنګه دی؟ په دې ټولو به موږ له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. موږ دې خپرونې ته د لغمان د پوهنتون یو استاد عمران الله خنجر رابللی، همدارنګه د لغمان د ولایتي شورا پخوانی غړی ګلزار سنگروال هم را سره دي. له دې دواړو سره به بحث کوو. موږ ډېره هڅه وکړه چې د لغمان ولایت طالب چارواکونه هم یو را سره په دې خپرونه کې ګډون وکړي، خو متاسفانه د بیا بیا هڅو سره مو ونه توانېدو. خو خیر، موږ به خپل بحث ته دوام ورکوو. اورېدونکي هم را سره په لغمان باندې که خصوصا په لغمان کې اوسي د خپل ژوند د وضعیت په اړه خپلې کیسې شریکولی شي. زه به راشم عمران الله خنجر ته. دی د لغمان د پوهنتون استاد دی. خنجر صاحب، تاسو راته په مجموع کې خپل نظر د لغمان په اړه باندې ووایئ. په لغمان کې دا اوس د خلکو د ژوند وضعیت څنګه دی؟
لار څه وړاندې تاسو ته او ستاسې درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا دوی کې چې تاسې او ستاسې ټول اورېدونکي په صحت روغ دي. طبعا طبیعي ده، نظام بدل شوی دی، تفاوتونه ډېر دي په ډېرو ساحو کې، په ډېرو عرصو کې، په ډېرو برخو کې. لغمان نظر پخوا ته په امنیتي لحاظ باندې نسبتا ښه شوی دی. دلته پخوا چې موږ کوم تلفات درلودل په امنیتي برخه کې، کوم ستونزې درلودلې، هغه ستونزې یا نشته دي او یا ګراف تر ډېرې اندازې پورې ټیټ شوی دی. بېخي یعنی تر اوسه پورې موږ الحمدلله په لغمان کې داسې ډېرې د اندېښنې وړ پېښې نه دي لیدلې چې نظر تیر کې موږ لیدلې. د دې تر څنګ لکه مخکې چې ما وویلې د لغمان د یو اوسیدونکي په صفت باندې په ټول افغانستان کې تحصیلي نهادونه تړلي دي بندې. په لغمان ولایت کې هم همدغسې یو وضعیت دی. تعلیمي بنسټونو کې هغه زمونږ ښځینه شاګردانې چې دي په مکاتبو کې هغه تروسه درسونه نه دي پیل کړي او نه دي هغه سوي او د هغې لپاره هم تروسه پورې داسې خاص پروسیجر نشته دی. د بې وزلۍ په اړه تاسو مخکې یاده وکړله په لغمان کې لکه څنګه چې خدای تعالی دلته دوه روان سیندونه ورکړي دي الحمدلله ډېره پراخه او لویه ځمکه ده، مګر له بده بخته مونږ په لخپلو روانو اوبو نه هیڅکله استفاده نه ده کړې او دا وجه ده چې د لغمان خلک د ورځني ژوند لپاره داخلي منابع ډېر نه لري. د یوازې او یوازې په معاشاتو باندې او په ماموریتونو باندې خپل ژوند مخته وړي. نو طبعا په ماموریتونو کې د نوي نظام له راتک سره سم البته معاشونه یو څه ټکنی شول. په تیرو څلورو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش ورکړل شوی دی، د دوو میاشتو معاش پاتې دی. نو په همدې وجه دغه سیستم په خلکو باندې اغیزه کړې ده او د دې تر څنګ قیمتونه نظر په خواته لوړ شوي دي. د افغانۍ او ډالرو هغه تفاوت چې رامنځته شوی او په هغې کې هم خلک ډېر وکړېدل. نور لله الحمد ژوند نظر په خواته وساتي شوی دی. په لومړی ورځو کې چې کله طالبان راغلل او د افغانستان تیر نظام سقوط شو ختم شو خلکو سره اندېښنې ډېرې وې. خلک په فرار کې وو، په تېښته کې وو. خلکو داسې فکر کاوه چې شخصي وګړي به ډېر زیاتې وپالل شي، غچ به ډېر واخیستل شي، یا لږ تر لږه کور په کور به یو ځل بیا خدای نه خاصه جګړه پیل شي. هغسې ونه شو. عمومي وضعیت بې وزلي لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې ډېره ده، په لغمان هم سایه ډېره خوره کړې ده او امنیتی وضعیت چې د لغمان نظر نور وختونو ته خدای مونږه یوازې یوازې په صحیح سیستم باندې ډاریکو. کچیر بشری مرستې ودرېږي یا د نړیوالو مرستې ودرېږي نو ممکن زمونږه صحیح وضعیت خراب شي.
ډیره مننه ښاغلی خنجر د لغمان پانتون استاد. د لغمان د ولایتي شورا پوخانه غړی راسره دی ګلزار سنگروال. ګلزار سنگروال، موږ په لغمان ولایت باندې غږیږو. په لغمان کې تاسو په پوخانی ولایتي شورا کې غړی وی او وسم دغلته درته وای چې څه شی بدل شوی دی په تیرو پنځو میاشتو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان صاحب تاسو ته خنجر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو د سلامونه احترامات نیکې هیلې تقدیموم. څه چې په ټول افغانستان کې تبدیل شوي دي دغه حالات په لغمان کې هم ده، ځکه لغمان هم د افغانستان د جغرافیه یوه برخه ده. اول به له مثبت اړخ نه شروع کړو چې څه بدل شوي. هغه امنیت په لغمان کې د اسلامي امارت د کامیابیدونه وروسته موږ د پاتېحو اعلانونه نه اورو، موږ د جنازو اعلانونه نه اورو، موږ د مړو جنازې په اوږو باندې نه اورو مقبرو ته. دا یو غټ بدلون رامنځته شوی چې دا د انسانیت او د بشریت په جامعه کې ډېر اړین او ضرور ده. او دا چې د دې تر څنګ هغه د قدرت جزیرې لکه څنګه چې په نورو ولایاتو کې وي هغه جزیرې ختمې شوي، په ټول افغانستان کې یوه واحده اداره رامنځته شوې ده. یو نظام ده، یو حکم ده، یو فرمان ده. مونږ لیدل چې دلته د طالبانو د راتګ نه مخکې خپله ارګ دوه تقسیمه شوی وو. یو سپیدار ماڼۍ وه، بل د چار چینار ماڼۍ باندې تقسیم شوی وو. خو هغې پسې نه ګرځو، د لغمان وضعیت ته راځو. او دا چې څه ستونزې چې دي، ستونزې لکه مخکې چې خنجر صاحب ورته اشاره وکوله، اقتصادي وضعیت خراب شوی ده چې دا د ټول افغانستان ستونزه ده. تعلیمي وضعیت د هلکانو دپاره نورمال ده، البته د نجونو مکاتب تر شپږم سن پورې خلاص دي، نور تړل شوي. او د ځوانانو دپاره د کار نشتون ده. زمونږ ځوانان اکثره خارجي ملکونو ته، ایران او ترکیه دې ملکونو ته د کار د غریبۍ لپاره روان دي. صحي وضعیت ښه ده، یوه اندازه ښه ده، ډېر بد نه ده. یو اول شپو ورځو کې ډاکترانو مور خطا و زمونږ صحت عامې بخش هغه ذخایر د دوازانو هغه هم خلاصې دو باندې وي خلاصې شوي، خو هغه ستونزې او مشکلات اوس کنټرول شوي. د صحت په برخه کې مونږ مشکل نه لرو. پاتې شل د اقتصاد او د تعلیم او د ځوانانو د کار دپاره دلته نظام په انتخاباتو باندې نه ده بدل شوی، دلته په جنگ باندې بدل شوی ده. نو حتماً ستونزې او مشکلات به وي تر یو وخته پورې، او موږ امید لرو چې دا ستونزې او مشکلات به بیا.
مننه کوو خنجر صاحب او سنگروال صاحب له دواړو نه چې په عمومي توګه مو د لغمان د وضعیت په اړه باندې څرګندونې وکړې. واقعا د وروستي بدلون نه وروسته د ازادي راډیو کوم رپورټونه هم چې دي، په دې رپورټونو کې دا ویل کېږي چې په ټول افغانستان کې اقتصادي ستونزې د خلکو زیاتې شوي. ځینو خلکو چې رسمي غیر رسمي دندې لرلې یا ورته معاش نه رسیږي یا دندې له لاسه ورکړې دي. په افغانستان کې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقی خپله په یوه غونډه کې ومنله چې خلک د نغدو پیسو له کمی سره مخ دي، چې دا بیا د ژوند بیلابیلې برخې متاثره کوي. همدارنګه د نجونو ښوونځي یوه له هغه مسایلو نه ده چې بیا پرې خبرې کېږي، او لغمان هم یو له هغه ولایتونو نه دی چیرې چې په لسګونو زره نجونې ښوونځیو ته تللې، خو اوس له شپږم ټولګي پورته دغه نجونې له زده کړو پاتې دي. زه اوریدونکو ته هم یوه یادونه کوم چې دوی هم کولی شي موږ ته که په لغمان کې له لغمان نه زنګ وهي او د خپل ولایت په اړه باندې راسره د خپل وضعیت په اړه باندې راسره خبرې وکړي. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420211240001. دا شمیره زه بیا تکراروم چې کولی شي اوریدونکي په تماس ونیسي د واتساپ له لارې 00420211240001. بل شمیره مو د دا ټلیفون شمیره ده، البته یوازې دا 00420211240001. نو یو اوریدونکي په تماس کې دی، له ده به واورو بیا بیرته خپلو درنو میلمنو ته راسو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
محترمان صاحب تا ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکه کې د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه
ستړی مشي. همدرد صاحب له تاسو به واورو، تاسو د لغمان د اوسیدونکي په توګه د کرغیو د اوسیدونکي په توګه راته ووایئ چې څه بدل شوي په کرغیو کې په تیرو 4-5 میاشتو کې؟
رحمان صاحب مننه، دلته خو ډېر بدلونونه راغلي دي کنه، په هره برخه کې راغلي، تعلیم په برخه کې، اقتصادي مثال کنه، خو ډېر څه مثبت بدلونونه هم راغلي دي چې هغه هم د یادېدو وړ دي. باید چې یادې چې سړی کنه، لکه مطلب هغه کم خلک چې د ظلم او ذاتي سوچ یې لروده، هغه خپله هغه سوچ نه خلاص شوی ده، او بس د ځان په غم اخته ده کنه. که څوک ورته څه وایي او که نه ورته وایي، خو د ځان عبت ورسره ده چې کوم غلط سړی و. همدغسې په مواد مخدرو کې چې موږ وینو ډېر هغه راغلی ده کنه، مطلب احتیاط راغلی ده چې موږ د کلیو په علاقو کې خبرې د وینو په خپلو سترګو، او مطلب هغه کوم انصاف چې کوم و چې هغه کوم غریب سړي به ویل چې یاره دا به ماته ممکنه نه ده که په یو سیاسي برخه کې ماته مطلب په یو لانجه نه ده تا سره په ولسوالۍ کې انصاف راسره وشي. په هغه باندې ټول خلک مطمئن دي چې مطلب مساوي هغه ده. خو یو بدلون چې دغه اقتصادي راغلی هم صاحب، چې داسې یو ناشنا پېښې به ووینې چې بېخي به حیران پاتې شي چې د نه اورېدو نه وي. خو زه دغه یو
مثلا د ناشنا پېښو په اړه باندې راته ووایه، لکه څنګه یو سړی چې
عرض کوم درته یې وایم، مثلا لکه یو سړی ما ته راغی، وایي زه شپږو ورځې نو کور کې وړه نه ول، او بیا مې وایي په قرضو چا نه راوړل، خو وایي د ورور کور مې ده را سره په انګړ کې، هغه هم نهر ده که نه. مطلب یو داسې پېښه، یو سړی یو کور والا ښځه، یو ښځه راغله ان صاحب که نه، ماته یې راغله، موږ خپلوان دي، موږ کره راغله، ماته یې ویلې وای ورو د موږ کور کې وای داسې عادت جوړ شوی داسې کتغ متغ څوک نه پېژني، او مکتب نه هلکان داسې د 8 کلن 10 کلن 5-6 کلن په هغه کور کې دي، وای وایي چې څه هم کړی ده پیالې راواخلې که نه. لکه هغه د ډوډۍ سیستم یې داسې تغییر خوړلی دی خلکو، او ډیر مشکلات سره مخ دي. دغه یو غوښتنه زله د لغمان د مسول چارواکي نه خصوصا له ولسوالۍ نه کومه کمواد راځي، مطلب ته دغه یو نمائنده پار کلی کې وټاکه سي مستحق خلق دي او داسې خلق ډیر مجبور خلق ستا په هر ځای کې ستا زه دانه ویم سي او د ما په کلی کې دي یا په یو په لغمان کې دي پار ځای کې دي خو باید چې رسېدنه ورته وشي، ځکه دغه کم مواد چې دي دغه د مستحقو خلکو په نوم راځي او باید چې ور ورسېږي. او اوریان صاحب
اورو غږ مخبرېږي همدرد.
او یو دغه یو خبره بله زیاته کوم زیاتواله کوم چې دلته خپل د منګ مدرسه ده، دلته غټ غټ خلک دي، همدې مسول او اسلامي امارت خلک راځي، هغه وایي کنه چې وروره تاسو کوم مشکل لري مونږ سره شریک کوي، که مونږ د تاسو مشکل حل نه کړو دلته بخکاره په لاس دي کار کوي، لسی بیا هغه مونږ د خدای مسولي، لکه ځکه یو سړی د خدای ځان مسول کوي کنه نو هغه نه بیا سړی باید ځان خاطر جمع کړي چې زه مطلب مونږ دغه مسولیت او مونږ وایي چې مستحق خلکو ته باید رسېدنه وشي. دا خو لا اسلامي نظام داسې مطلب رقم نظامي باید مستحق خلکو ته ډېر عاجله رسېدنه وشي. مننه.
سلامت اوسئ، د تاسو خبرې مو واورېدلې. ګلزار سنگروال، اصلا زه غواړم له تاسو نه دا وپوښتم چې دغه اقتصادي فقر یا بېوزلي چې راغله، تاسو او دغه خلک راځي چې په همدې لغمان تمرکز وکړو، اگر چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې ده، څه فکر کوي ولې داسې وشول؟ ولې سمه ده چې تاسو مخکې وویل چې امنیت ښه شوی، زورواکي او زورویینې له منځه تللې دي، خو بې وزلي یا لوږه خپله یوه ډېره جدي او لویه ستونزه ده. وایي هغه یو متل دی چې وږی له لارې نه اوړي. نو څه وشول چې دا خلک یو ناڅاپه داسې بې وزلي شول؟ ولې د خلکو دغه امکانات کم شول؟ سنگروال صاحب، موږ د تاسو غږ نه اورو. ښاغلی خنجر، که له تاسو همدا پوښتنه وکړم، ګلزار سنگروال ته به د ما همکار بیا زنګ ووهي، تلیفون به یو ځل قطع کړي، له سر نه به ورته زنګ ووهي چې موږ سره یې دا تماس سم نه دی. خنجر صاحب، له تاسو اورم په همدغه پوښتنه، اصلا داسې راته ووایي چې څه بدل شول؟ خلکو ولې دغه امکانات له لاسه ورکړل؟ مثلا پخوا کوم ټول خلک په دولت کې مامورین نه وو، بهرنیو مرستو باندې هم په لغمان کې مثلا خلکو خپل پټي لرل، کروندې لرلې، کرکیلې لرلې، مالداري لرله، دغه ټول شیان ولې داسې یو ناڅاپه له ستونزو سره مخ شو؟ خلک څه فکر کوي دالته؟
صاحب، معلومه خبره ده، مخکې مونږ یاده وکړله اصلا یو نظام چې چېرته موجود وي، د نظام تعریف هم دا دی چې هلته یو نظم وي، یو ډسپلین وي، هلته ستراتیژي جوړه شوې، هلته پلان جوړ شوی، هلته د اقتصادي وضعیت د ارزولو لپاره مخکې له مخکې فکر شوی. د افغانستان د نظام د بدلیدلو مسله چې وه، دا یو ناڅاپي توګه هر څه رامنځته شول. یعنی تاسو به پخپله د اسلامي امارت د مشرانو مرکې اوریدلې، هغه د غومره زر او په دغه ډول ناڅاپي توګه د کابل د سقوط او د افغانستان د ځینو نور مهمو برخو د سقوط دغه تصور نه کوو، بلکې هر څه په یو ناڅاپي ډول وشو. کله چې د یو 15 میلیونی نفوس مملکت ملک نظام په یو ناڅاپي توګه دغه څه چینج کیږي، لاغې نه وړاندې تبن اقتصادي ستراتیژي نه موجوده، ګاونډیان در باندې کلی تړي، ځکه دلته یو بل دغه سي دولت رامنځته کیږي چې هغه رسمیت پیژندلو ته اړتیا لري، وخت ته اړتیا لري، سیستم ته اړتیا لري، متخصصینو ته اړتیا لري. نو دا هغه شیانو دا یو ناڅاپي چینج او بدلون د نظام د دې سبب شو چې د خلکو په دسترخوان باندې، د خلکو په عادي ژوند باندې، د خلکو په تجارت باندې، په اداره او سیستم باندې خپل اغیز وغورځي. موږ دا منو چې دلته مخکې کار کیلی او موږ دا منو چې دلته مخکې خلکو خپل تجارت کوو، خپل بزنس کوو، یعنی یو شمېر خلک مامورینو او د هغې تر څنګ تجاران هم ول، خلکو کار کیلی هم کوو، مګر ګاونډیو را باندې دروازې وتړلې، تجارانو هغه انویسټمنټ چې کوو، پانګونه چې کوله، هغه تر یو وخته پورې ودروله، وضعیت بیخی بل حالت تلاړه. نو دا مسائل چې د خلکو په دسترخوان تاثیر وکړو، د خلکو په جیب تاثیر وکړو، دا به ورو ورو د متخصصینو لخوا د هغې د پالیسۍ او ستراتیژۍ لخوا باندې انشاءالله تنظیمېږي. خو په یو ناڅاپي توګه د دغسې یو لوی نظام تغییر او سقوط او د یو بل دولت رامنځته کېدل دا سرټیفیک لري، دا تاوان
لري. زه غواړم له تاسو نه دا وپوښتم، تاسو د پوهنتون یو استاد یې، مدني فعال یې، دغلته مو له اوږدې مودې راهیسې کار کړی دی. دلته په رپورټونو کې ویل کېږي او په عمومي شکایتونه دا دي چې هغه کسان چې واکمن دي دوی ډیر هغه مسلکي کسانو ته ځای نه ورکوي یا چمتو نه دي چې دغه بدلون راولي تر څو د خلکو ژوند بدل شي. څه فکر کوئ په دې برخه کې خنډونه څومره د دې سبب شوي دي چې مسلکي کسان نشته دي یا داسې کسان په دندو باندې ګمارل شوي دي چې هغوی ښایي نه پوهیږي و ستونزه څنګه حل کړي، په ځانګړې توګه له اقتصاد سره څه وکړي؟ نو د تاسو فکر باندې
ډېره بخښنه غواړم، زه د لغمان د اوسېدونکي په توګه او د یو فرهنګي او مدني فعال په توګه، ځکه د پوهنتون په استازیتوب هلته موږ دغه ته ضرورت لرو، د رئیس او د پروسیجر او سیستم اجازې ته ضرورت لرو، د لغمان د اوسېدونکي په توګه او د یو مدني فعال په توګه او د افغان ولس د یو بچی په توګه زه دا خبره کوم چې دا اوسنۍ تقرر چې دی کړی دی په لویه سطحه باندې، دا د دوی د خپلې خولې خبره ده چې دا لنډمهاله دی، موقتی دی، او له دې وروسته ممکن موږ متخصصینو ته ځای ورکړو. خو یو شی چې موږ هم ترې ویره لرو، اندېښمن یو، خپه یو او امیدواریم د اسلامي امارت له مشرانو نه دا ده چې باید مثلا په اقتصادي برخه کې موږ دغسې یو متخصص ته اړتیا لرو چې هغه د افغانستان اوسنی وضعیت سم وارزولی شي. له شک پرته په مخابراتو کې موږ یو حقیقي ته ضرورت لرو، په نورو ځایونو کې موږ نورو متخصصینو او کدرونو ته ضرورت لرو. نو دا اندېښنې شته دي، له تاسو سره هم شته دي، له موږ سره هم شته دي او له عوامو سره هم شته دي. مګر دې خبرې ته د اسلامي امارت د حکماو او حکمرانانو ځواب هم دا دی چې هر څه موقتي دي، لنډمهالې دي، او انشاءالله چې سیستم به را جوړیږي. او زموږ سترګې هم دې ته دي چې دغه لنډمهالې اداره چې په اوږدمهالې باندې بدلېږي، انشاءالله دی به د ملت دا ستونزې تبن اوري، ستاسو غږ به هم اوري.
اوریدونکو منتظر دي، مهرباني وکړئ یو اوریدونکو راخلو. غالبا چې دی اوریدونکو تلیفونونه قطع شول. په هر حال باندې سنگروال صاحب، مخکې د غربت او بې وزلۍ په اړه باندې یو اوریدونکو وویل چې بې وزلۍ ډېره زیاته شوې ده. ما له تاسو نه مخکې وپوښتل، تاسو تلیفون په هغې وخت کې صحیح کار ونه کړ چې اصلا څه بدل شول، ولې دا بې وزلۍ د سیاوچ ته ورسېدله او څه کېدلی شي چې د خلکو اقتصاد راخشي؟ دا سمه ده چې امنیت مهم څه دي، خو له امنیت وروسته ډوډۍ مهمه ده، خلک کوږي ډوډۍ غواړي. څه ستونزې راغلي دي او څنګه سمېدلی شي تاسو فکر؟
ستونزه خو ټول دنیا ته معلومه ده چې دلته نظام په جنگ باندې بدل شوی ده، په انتخاباتو باندې نه ده بدل شوی. تفصیل خبره ده، دغسې ستونزې او مشکلات به پکې رامنځته کېږي چې هغه د فقر او د غربت موضوع ده. نو دا د فقر او غربت لکه ټول افغانستان چې ورسره لاس او ګریوان ده، نو لغمان کې هم دغه ستونزې او مشکلات شته ده. نسبتا د دنیا زور او فشار ته، یا خاصتا د امریکایانو زور او فشار ته چې د افغانستان په خلکو باندې راوړی د اقتصاد په میدان کې، بیا هم یو څه ناڅه ګزاره کېږي. د افغانستان خلک تر هغه سرحده نه دي رسېدلي چې بېخي دوی مرګ کومې ته ولویږي. خو زمونږ غوښتنه، د افغانستان د خلکو غوښتنه، د دنیاوالو نه خاصتا له ملل متحد نه، د ملګرو ملتونو یا د امریکا نه، دا ده چې د خپلې ماتې یا شکست انتقام دی د افغانستان له خلکو نه اخیستل کېږي. دغه اقتصادي بندیزونه یا د افغانستان سرمایه کنګلول، دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده، د افغانستان د تجارانو سرمایه ده چې په نړیواله کچه باندې یو د تاجر اعتماد هلته ساتلی ده چې دوی دنیا نه خرید او فروخت وکوي. نو کله چې دا سرمایه کنګل شوله طبیعي خبره ده چې زور او هغې افغانانو ته وشي.
سنگروال صاحب په دې برخه کې ځینې خبرې داسې شته دی چې مثلا دنیا هم خپل شرایط لري، دنیا دا نه مني چې تاسو د نجونو ښوونځي وتړئ او هغه دې بند وي او دنیا دې مرسته وکړي. مثلا پاتې شو د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه باندې هم ویل کېږي چې دا ډېر د خلکو پانګه نه ده، دا د افغانستان د پیسو پشتوانه ده، یعنی هغه مصرفي پیسې نه دي. نو دا تاسو خبرې شاید تر یو حده پورې دلایل یې، خو دننه په افغانستان کې بدلونونه تر ډېره د اقتصادي کارپوهانو په باور د دې سبب شوي دي چې د نړۍ هغه لیدلوری بدل شي او مرستې دغه مرستې اوس هم د ملګرو ملتونو او ځینو سازمانونو لخوا ویشل کیږي. په لغمان کې دغسې د دغه مرستو لړۍ چا ته رسیدلې ده نه ده رسیدلې، تاسو څه ګورئ دغلته؟
مکونه چې لغمان ته راغلي دي دلته د یونیسیار یا د ډبلیو سی د موساتو چې د مهاجرینو د ریاست په واسطه باندې او تر څنګ یې د انکشاف د هر د ریاست او د کار امور اجتماعي په ریاستونو د دوی په هغه باندې بې وزله خلکو ټول د لغمان خلک بې وزله دي، خو هغه څوک چې ډېر ورته ضرورت لري ډېر بې وزله هغه تثبیتېږي د سیمې د ملک قومی مشر او دی ملا امام په تایید باندې بیا دا کومکونه ورته ورکول کیږي. مخکې تاسو ویلي چې وجه چی شه دا ملامتی شه دا صحیح ده.
مننه دی سنگروال صاحب، ټلیفون هم قطع شولو. دوستانو ته یو یادونه وکړو، په ځانګړې توګه هغوی چې په لغمان کې دي او انټرنیټ لري او واټس اپ کارولی شي، کولی شي چې د موږ دغه خپرونې ته د خپل ژوند په اړه او د خپلو حالاتو په اړه د موږ په واټس اپ شمیره باندې زنګ ووهي 00 420 21 12 46 01. دا زموږ د واټس اپ شمیره ده. دوی حتی کولی شي چې که په ټلیفون باندې زنګ وهي چې زموږ سټوډیو ته خپله شمیره پرېږدي، زما همکاران به ورسره بیرته تماس ونیسي. ښاغلی خنجر، تا راته ووایي چې تاسو مخکې د نجونو د ښوونځیو یادونه وکړه چې لا هم په لغمان کې تړلي دي. په لغمان کې لسګونه زره به ووایو نجونې په مهترلام مرکز او همدارنګه په ولسوالیو کې تر شپږم ټولګي پورته لیسو ته تللې، ښوونځیو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې. په دې اړه باندې دغلته هغه عام خلک چې دي څه فکر کوي په دې وروستیو کې د زده کړو نه د نجونو د محرومېدو په اړه یا د پاتې کېدو په اړه باندې نړیوال انتقادونه هم زیات دي. د لغمان دننه یو اورېدونکی په تماس کې دی، دا به واخلو بیا به راځو تاسو ته. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ ستړی مشي سمسور صاحب، مهرباني وکړئ.
خیر ژوندی اوسئ محترمه. دغه مرستې چې کوم افغانستان ته راځي په ولایتو کې تقسیمېږي، هغه بیا هم هغه زاړه خلک ورسره ملګري دي، نو چې د چا سره روابط لري اړیکې لري په هغو لاسته شی رسېږي. دغه خوارو غریبو ستړي خلک چې پخوا ستړي وه، بیا دا څومره پکر غربت چې افغانستان ته راغلی دی، خصوصا هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې تر ټول افغانستان همدلته ډېر جنګونه وسو، خلک یې ډېر پکر غربت جنگو وځپل، بیا هم دغه ستورو خلکو لاسه شی نه دي ورسېدلي. نو هیله کوو چې دغه مرستې په شفافه طریقه د خلکو لاسته ورسېږي. تاسو څخه مننه.
مننه. دا د هلمند نه یو ورو چې ویل مرستې په شفافه توګه نه رسېږي. مخکې په همدې موضوع باندې له لغمان نه هم شکایت و. یو اورېدونکی د سکایپ له لارې مراسره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځایه خبرې کوي؟
السلام علیکم. تاسو ته مېلمنو ته ټول اورېدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، موږ به اورو.
افغانستان کې چې اقتصادي مشکلات خلک ډېر بد وضعیت سره مخامخ دي، کومکونه هغه مستحقینو ته نه رسېږي، هغه کم کسان چې مستحق دي هغه ته نه رسېږي. نو نور خو انشاءالله امنیت دی، مشکلات نشته، سهل دی، انشاءالله هیڅ خبرې نشته. خو دا بد وضعیت سره مخامخ دي خلکو، اقتصادي بحران سره مخامخ دي، بیخي نو دغه لکه دا نړیوال ټولنه یا حکومت سره توجه کی ان شاء الله نور مشکلات نشته حل ان شاء الله.
مننه دی خلکو اقتصادي ستونزې تاسو فکر باندې لکه څنګه دي کولای شي داسې مثالونه وایي یو سړی چې مثلا تیر کال یې غوا لرله اوس هم هغه غوا لري نه لري شیدې کوي غنم یې کرل کیږي اوبه شته څه مشکل کم ځای کې دی؟
بالکل دا شته ده دا خو غوا لري غلري خو نفوس زیات دی نه کېږي علی شنګ درې ځمکې نه لري جایدادونه نه لري چې خلکو پې ځمکې او کرنه باندې ګزاره وشي. لکه تیر نظام کې خلکو وظیفې لرله خصوصا بیا نظامي بخش کسانو وظیفې لرله هغه کسان اوس اقتصادي بحران سره مخامخ دي. هغه چې څو کلیو کې پخوان هم دي اوس هم دي هغې پراته دي اوس چې خراتو کوم کسان راغلي نو هغې بېرته اطراف ته تللي دي یا ته بس هغې هم دي ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. هغې به اوس څه وکړي هغه څه چې کلی کې پاتې وو دقاني کرنه خو همغې کوي.
ډېره زیاته مننه سلامت اوسي بیرته بره وګرځو. له عمران خنجر نه ما پوښتنه کړې وه د نجونو د ښوونځیو په اړه چې خلک هلته څه فکر کوي په لغمان کې. له ده به دا واورو بیا راځو سنګروال صاحب ته. خنجر صاحب
ان صاحب ډېر نرګسیت د لغمان په خلکو د خلکو په رابطه رانه ونیسي ځکه دا خو ماشاءالله الحمدلله هوښیار او دانا خلک دي او تاسې به دا اورېدلې د لغمان د خلکو په رابطه باندې چې په ظاهر شاهي دوره کې لاغې نه وړاندې په نورو دورو کې د لغمان اکثره خلک د افغانستان په جنوب کې او د افغانستان په لویدیس کې خون کې او معلمان کې شوی دي. یعنی دا په دې معنی ده چې د دې خلکو مینه لیوالتیا له تعلیم سره ډېره زیاته ده. هغه که خزینه دي او که نارینه دي لکه څنګه چې د افغانستان نور خلک د نجونو د تعلیم په اړه اندېښمن دي دغه ډول موږ هم اندېښمن یو ولې امیدواري لرو چې دوی به زموږ شته حکمرانان او د اسلامي امارت مشران به په دې برخه کې توجه کوي ولې اوسنی وضعیت چې دی اوسنی وضعیت باندې موږ ټول پاشینی یو او تمام دا ده هیله هم دا ده توقع هم دا ده خواهش هم دا ده وړاندیز هم دا دی چې د اسلامي امارت واکمنان چې دي د هغې حکومت چې دي دلته د نجونو د تعلیم دغه پروسه چې ده دا بېرته پیل کړي. خو دا موضوع یوازې په لغمان پورې تړلې نه ده، دا البته د ټول افغانستان مسله ده. یوه خبره چې تاسې مخکې له سنګروال صاحب نه پوښتنه وکړله ان صاحب د نړیوالو تعاملاتو خبره ده. تاسو ولې چې نړیوال یو شمېر شرطونه لري د اسلامي امارت لپاره چې هغه باید ومنل شي؟ ګورئ موږ اوس په یوویشتم قرن کې قرار لرو، یوویشتمه پېړۍ ده او دا پېړۍ اوس نړۍ یو کلی حیثیت لري. پخوا یوه پېړۍ وړاندې دوه پېړۍ وړاندې به یو سړی د بل کلي له احوال هم نه خبرېده، مګر اوس د هر چا په جیب کې انټرنیټ دی، ټلیفون دی، آنلاین دنیا ده، خلک نړۍ هم ګوري، خپل ملک هم ګوري، خپل وطن هم ګوري، خپل سیمه هم ګوري. نو زما توقع دا ده د افغانستان د اوسیدونکو په توګه باندې او بیا د لغمان د اوسیدونکو په توګه باندې چې نړیوالو سره دغه سي تعامل وشي چې نظم ارزښتونه پکې خراب شي او نظم حیثیت پکې تاوان ورسیږي. یعنی تعامل حتمی خبره ده، موږ باید نړۍ سره تعامل وکړو، نړۍ سره خبرې وکړو، نړۍ سره په ځینو مسایلو کې توافق وکړو او بالاخره نړیوال دې ته متوجه کړو چې افغانستان خلک متمدن خلک دي، سوله خوا خلک دي، خیر خوا خلک دي، د خپل ځان انکشاف هم غواړي او د نړۍ انکشاف هم غواړي. او دا انکشاف چې دی دا د نارینه وو تر څنګ د ښځو په تعلیم پورې هم اړه لري. موږ یوې ښې ډاکټرې ته اړتیا لرو، زم دا اوس په پوهنتون کې استاد یم، که چیرې یوه ښځینه استاد موږ ولرو ممکن زه جنکو ته تدریس ونه کوم، زه یوازې هلکانو ته تدریس وکړم، هغه جنکو ته لارسي. مګر دا اوس موږ په پوهنتون کې ښځینه استادان ډېرې کمې لرو، موږ په پوهنتون کې استادانو ته اړتیا لرو، ښځینه استادانو ته په مکاتبو کې لرو، په کورنیو کې چې یوه ښځه تعلیم یافته وي هغه خپل ماشومانو ته سالم تربیت او ښه روزنه ورکوي. نو دا یو اړتیا ده او دې اړتیا ته باید زموږ حکومت متوجه شي، دې ته موږ هم اندېښمن یو.
ډېره مننه د تعلیم په اړه باندې. واقعا چې موږ ګورو کله چې سړی بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي، ګاونډیو هیوادونو ته، اول ته افغانان وګوري چې خپلې ناروغې مېرمنې په اسلام آباد، لاهور یا تهران یا تاجکستان، دوشنبه یا ترکیه کې په کوم روغتون دا په ډیر لګښت او په ډیره خواري او زیار راوړي. بیا سړي ته دا معلومات کیږي چې څومره مهمه ده چې موږ په افغانستان کې مسلکي ډاکټران او مسلکي ډاکټرانې او همدارنګه د هرې برخې خلک ولرو. یو اوریدونکی په تماس کې دی، لدا ورو بیا به نور بحث ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، اکیار صاحب د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې.
ستړی مشه اکیار صاحب، له هلمند ولایت نه له تاسو اورو. مونږ اصلا په لغمان غږیږو، خو د هلمندیان لکه چې د لغمانیانو نوبت له موږ نه نیسي.
دغه د موږ دلته په هلمند کې په کلا کې پراته وو، تقریبا څلوېښت کور وو داخل په کلا کې وو. د پنځلس کاله کېږي وچ طالبان رانه د اطلاعات فرنګ د حافظ راشد د هلمند ریاست موږ په زوره وویستلو د کلا اوسه نیا بدل مشترکه نیا مشت وخت راکی دی روز روزاری موکه په سره جمی وې سره مزمره تر مشران پر ورسیږي. والی صاحب سره مم خبره کړې کومه کنه دی کړې دا اوس مو سات شروع دی وسم کوم کنه مشره نه کی مور په کرای سره کی پرتی دی ستړي.
دا کومه کلا کی دا کومه کلا کی پراته وای
دا کلا کونه کلا ورته وای د تاریخي اثر دی غټ کلا وی دی
سلامت آزادی راډیو نخپور شو. موږ په دې باور لرو او هیله لرو چې ځایی حکومتي چارواکو د طالبانو د حکومت چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی، که څه هم د تاریخي آثارو یا د تاریخي سیمو خوندیتوب مهم دی، خو د حکومتونو دنده دام ده چې خپلو خلکو ته رسیدګي وکړي، د هغوی مشکلات په نورو لارو باندې حل کړي. مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی هم راخلو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني که خبرې وکړئ، موږ مو غږ اورو. ښه، د خبرې نه کوي. سنگروال صاحب، مخکې ښاغلي خنجر خبرې وکړي، ځینو مسایلو ته یې اشاره وکړله. د انجونو زده کړې یوه مهمه مسله ده. په لغمان کې لسګونه زره انجونې له زده کړو نه پاتې دي. همداسې په ځینو نورو برخو کې هم ځینې ستونزې شته. د مسلکي کدرونه ګمارل، د خلکو د اقتصاد لپاره چټک اقدامات کول، د مرستو عادلانه ویش، د انجونو لپاره د ښوونځیو بیا پرانستل. څه فکر کوئ حالاتو ته په کتو باندې څومره خوشبیني یې چې په راتلونکو کلونو راتلونکو میاشتو کې به په دې برخه کې بهتري راشي؟
د انجونو زده کړې یوازې په لغمان کې نه، په ټوله دنیا کې په انساني جامعه کې دا ضرورت ده، اشد ضرورت ده. لکه څنګه چې یو نارینه زده کړې ته ضرورت لري، همداسې ښځینه هم زده کړو ته ضرورت لري. او په افغانستان کې دغه مرحله تر ډیره مخکې تللې وه په دغو شلو کلو کې. دا چې اوس په ځینو ولایتونو کې، البته په اکثرو کې، دغه بهیر درېدلی ده، فکر نه کوم چې دا به د اسلامي امارت پالیسي اوسېږي چې ښځو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي. ځکه که دا د دوی د مرکزي حکومت پالیسي وه، بیا دا کومو ولایتو کې چې اجازه ورکړې ده هلته هم دا اجازه نه ورکوله. دا نشي کېدلی چې یو بام او دوه هوا. هغه ولایتونه چې هلته ستونزه نشته، زمینه برابره ده، هلته اجازه ورکړل شوې ده. کېدای شي دلته څه د سیاسي ملحوظات هم ولري د خپل حکومت په مقابل کې، څوک د ښځو تظاهرات رامنځته نه شي. له دې نه علاوه موږ ګورو چې په کابل کې یا نورو هغو کې شخصي، په هغه شخصي پوهنتونونه چې هغوی پخوا نه د ښځو صنفونه جدا وو، د نجونو د هلکانو جدا وو، هغوی باندې هم هیڅ غرض دوی نه ده درلودلی. که ماف سابق هغې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي، د ښځو صنفونه جدا دي، د هلکانو جدا دي، هغوی استادان هم په همدغه ترتیب باندې تسوسه شوې ده، ښځینه استاد ورته نیولې ده. نو دا ستونزه موږ مطمئن یو چې دا ستونزه به موقت ستونزه وي او دا به دایمي ستونزه ونه اوسېږي. ځکه طالبان اوس هغه د پنځویشتو کلو پخواني طالبان نه دي. دوی دنیا وکتله، اسلامي نړۍ وکتله، غربي نړۍ وکتله. هغوی په ټولنه کې د ښځې د تعلیم په ګټه باندې هغوی پوه شوي دي. چې یو تعلیم یافته باسواده ښځه څومره د خپل اولاد تربیه ښه کولی شي، او یو نالوستي او یو بېسواده ښځه څنګه د یو اولاد تربیه کولی شي. نو موږ مطمئن یو، او د افغانستان خلک دې هم مطمئن اوسېږي چې دا ستونزه به حلېږي او حتما به حلېږي، ځکه که نه حلېدلې په شخصي هغه پوهنتونونو کې لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکوله هغوی ته اجازه نه ورکوله، یا ځینو ولایتونو کې چې اجازه ورکړې هلته اجازه نه ورکوله. نو دا ستونزه په حل کېدو باندې ده، او د ښځې تعلیم دا ضرور ده په اسلام کې هیڅ ممانعت نه لري، فقط موجود حجاب او د عدم حجاب ده، د زمينه د تعلیم د زمينه ده. نو طالبان د دې لپاره چې دنیا ته ځان هغه کې له ملامتې نه لري کې هغه مجبور او مکلف دي چې د جنوکو لپاره د نجونو لپاره به د تعلیم زمينه به برابري او حتما به برابري.
خاله هلمند نه یو بل اوریدونکي زنګ وهلې، خدا سره لښمنه کړې چې د لغمان په ماړه باندې به پښتنه کوي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او پښتنه مو کوي.
السلام علیکم اجمل اعظم محترم از محمد خان مبارز هلمند سره په تماس کې. زما د محترم میرما صاحب څخه دغه پښتنه ده چې مثلا په لغمان ولایت کې هغه پخوانی مځکه چې هغه پخوانی عسکر یا حکومت ځینو زورواکو غصب کړی دی، هغه خپل اصلي مالکانو ته وسپارل شوی دی. په دې اکله طالبان یو اقدام کړی دی، هغو خلکو ته خپل حق ورسېدلی دی او کنه. او بل په لغمان کې د ځینو معلمینو سره د نمرو وعده شوی، هغه خلکو سره په خپل مابین کې سره وویشل. ډېر خلک د ازادي راډیو څخه شکایتونه اورېدلي دي، په دې اکله طالبانو یو اقدام کړی دی او کنه. بس دغه دوه پوښتنې د محترم المصب
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې. دا به راته سنگروال صاحب لنډې ځواب کی، بیا به راشو عمران الله خنجر ته، لاغه نه به بیا یو بل موضوع باندې معلومات زو غواړم. سنگروال صاحب دې دغه اوریدونکو کې هم دا خو زیاته چارواکو پورې ربط لري، خو بیا هم که تاسو څه تبصره پیل لري د هلمند نو
د غصب د زمکو په ارتباط باندې د غورو ویلې. په لغمان کې داسې غصب شوې زمکې موږ ونه لرو چې کمزوروای دي، په هغې کې شهرک جوړ کړی وي یا په هغې کې باغونه جوړ کړي وو اوسېږي. دلته د غصب زمکه فقط د مجبوریت په اساس باندې یو چا 15-20 یا 24-20 یا 26-20 زمکه نیولې، دې ته موږ غصب نه شو ویلی. دا مجبوریت ده، کېدای شي چې د مهترلام ښاروالۍ د هغې دپاره یو قانوني لاره جوړه کړي او د ملکیت سندونه ورته ورکړي، هغې کې د سرکونو د نور کوم چې هغه د ښاروالۍ اصول دی هغه به پکې مراعتېږي، هغه ستونزه به حلېږي. لغمان کې موږ د غصب ستونزه د پخوانه نه درلودله، او نه اوس داسې ضرورت شته چې د هغې څنګه مخه ونیول شي، یعنې دا ستونزه له پخوانه حل ده. او د نمرو وعده چې د معلمینو سره سوی وه، رښتیا هم تېر نظام کې د معلمینو سره معلمین د لغمان معلمین ډېر وغولول شول، دوکه کړی شول چې تاسو ته ځمکه درکو، په الینګار کې درکو، په الیشنګ کې، په قرغیو کې. دا دغه وادو باندې د هغه وخت نظام حکومت اقدام ونه کوه، وفا یې ونه کوله. اوس چې د اسلامي امارت به دې ته رسیدګي وکولی شي که نه، نو اسلامي امارت د معلمینو د ځمکو نه د نمرو نه مخکې ډور نورې قوي او ډېرې هغه ضروري برنامې په مخکې لري. نو کېدای شي دغه هغه اولویه ستونزې او مشکلات چې اوس ورسره د افغانستان یا د لغمان خلک لاس او ګریوان دي، چې هغه حل شي نو طبیعي خبره ده چې د معلمینو د نمرو مشکل به حلېږي، ځکه دلته اوس په دې نظام کې د اسلامي امارت کې امر زر تطبیقیږي. د دې د امر د تطبیق لپاره خنډونه زر له منځه ځي، او څوک جرأت نشي کولی چې یو انکشافي برنامه چې هغه د شهرک وي، د معلمینو د شهرک وي یا د معیوبینو د شهرک وي، په هغې په مقابل کې څوک جرأت نه لري چې خنډ واقع کړي. نو دا ستونزه به حلېږي، خو یو څه موده بعد موږ امید لرو
مننه خنجر صاحب. تاسو نه زه پکته غواړم دا د لغمان د اوسیدونکو په توګه راته ووایي چې په پخوانی حکومت کې په جمهوریت کې شل کاله ونیول چې په ولایتونو کې ادارې جوړ شي، بنسټونه جوړ شي، خصوصا دولتي بنسټونه او دولتي ادارې دا جوړ شولې او رامنځته شولې، یو تشکیلات لرل، یو جوړښت درلود. دغه نوی بدلون سره په لغمان کې اداري څومره متاثره شوي دي او آیا بیرته هغه ادارې چې د خلکو ته د خدماتو د رسول لپاره ضرور دي، مثلا د معارف اداره ده، د پوهو روغتیا اداره ده، د کلیو د بیا رغونې اداره ده، فایده آمده، دغه ادارې بیرته فعال شوي دي؟ آیا طالبان توانیدلی دي چې دغه سیستم بیرته فعال کړي په لغمان کې؟
ګورئ ښه، موږ باید په ځمکنیو واقعیتونو باندې بحث وکړو. څه شی چې دلته موجود دي هغه دا دي چې په ادارې فعالې دي، موجودې دي، خدمات وړاندې کیږي، مګر د خدماتو د وړاندې کولو مسله تر ډېره پورې بیا هم په اقتصاد باندې اثر کوي. که موږ د عوامو عرایضو ته د رسیدګۍ خبره وکړو، مثلا ښاروالۍ ښه فعاله ده، انکشاف ریاحت ریاست ښه فعال ده، د دې تر څنګ نور ریاستونه ولایت مقام او دا فعال دي، مګر مسله دا ده چې ډېر هغه څه چې باید وشي دي هغې لپاره موږ اوس بجټ نه لرو. له تېر نظام نه راپاتې پروژې دي. موږ د شاهي کانال یو لویه پروژه لرو. دا پروژه هغه وخت کې ما په هر سټیج او ممبر دا خبره کړې ده چې شاهي کانال جوړېدل د لغمان د خلکو لپاره د ورځني ژوند د مصرف یو مهمه منبع ده، ځکه موږ پریمانه اوبه لرو، پریمانه ځمکه لرو، خو د بخار سیستم نه دی مدیریت شوی. نو دا پروژه اوس دغه ده ولاړه ده. د دې تر څنګ سره له دې چې دا پروژه په هغه د جمهوریت په اواخرو کې مودرېدله د نامعلومو دلایلو په وجه باندې، د دې تر څنګ ځینې نورې پروژې دي چې هغه ولاړې دي. که دا پروژه چیرې روان شي او د اسلامي امارات دې ته،
ما غوښتل تاسو نه همدغه وپوښتم چې په لغمان کې د تیر حکومت هم ډېرې ژمنې کړې وې د ډېرو پراخو پروژو، دغلته د هوایي ډګر خبره کې د ځینې نور کې دي، د دغه پروژو برخلیک اوس څنګه دی؟ رسل لنډ راته ووایي چې وخت هم پته نه
بده بخته. زه به زر زر او خلاصه درته ووایم. شاهي کانال د جمهوریت په اواخرو کې مخکې کار شروع شو، په اواخرو کې ودرېد، هغه تر اوسه پورې ولاړ دی. ځینې نورې پروژې موږ لرو چې هغه هم ولاړې دي. زموږ هیله او توقع دا ده چې نړیوالو سره د تعامل په صورت کې چې ما مخکې ویل زموږ ارزښتونه پکې خراب نه شي، دغه مرستې جاري شي، شروع شي او د لغمان اساسي پروژې بیرته ورغول شي. لکه مخکې چې تاسو یاد وکړله، د هوایي ډګر خو کار هغه ساحه چې دا هم په لغمان پورې مربوطې دي او شاهي کانال هم ډېره مهمه پروژه ده. ګوره که موږ غواړو چې د خلکو دسترخوان ښه کړو او د خلکو اقتصادي وضعیت جوړ شي، دغه کوم خلک چې همدا اوس بیکاره دي، که دغه پروژې شروع شي لږ تر لږه دوی ته یو مزدوري او یو مړۍ ډوډۍ پیدا کېږي. نو زموږ توقع دا ده چې اسلامي امارت دغو پروژو ته پاملرنه وکړي او لږ تر لږه د دې د بجټ په پیدا کولو او بیا شروع کولو کې مرسته وکړي له ولس سره.
ډیر زیاته مننه سنگروال صاحب. تاسو د دغه نیمګړو پروژو په اړه څه وایي؟ هغه حکومت ځینې پروژې پیل کړې وي په لوی کچ باندې، ځینې ډېرې لوی ملي پروژې وي په لغمان کې، ځینې سیمه ییزې پروژې وي. هغه وخت کې هم په انتقادونه و، په ستونزې پکې وي، خو بیا هم ورو ورو کارونه روان وو. اوس ظاهرا ټولې په ټپه ولاړې دي. څه فکر کوئ چې شروع کېدلې د لغمان لپاره څومره مهم دي، او فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به وتوانېږي ځینې له دې پروژو نه بشپړې کړي؟
ان صاحب، موږ به مطلقې د ملامتۍ لرګی باید یو چا پسې روانه خلو چې دا ملامتی باید پرته په ګوته کړو. دا د خطا. دا حالات اوس داسې دي چې طالبان یا اسلامي امارت امکانات په لاس کې نه لري، ځکه د دنیا د ملت له ملامتۍ د شکایتونو سره مخ دي. دنیا خو ور باندې ساحه راتنګه کړي، اقتصادي بندیزونه لګېدلي، خو حقیقت ته به راشو. لکه تاسو د ادارو په ارتباط به ویلې، دولتي ادارې دلته شته ده، تعمیرونه چا نه دي وړي، میز چوکۍ کمپیوټر په خپل ځای دي، دلته کارمندان په خپل ځای دي، روزانه راځي، خپل معاش اخلي، عذریم ځکه فقط د ادارې پر رهبرۍ کې هغه راغلی. لکه چې خنجر صاحب ورته اشاره وکړه، دا هر څه دي، یو ملک یا د ادارې انکشاف او پرمختګ د هغه اقتصاد پورې تړلی ده. افغانستان ټول افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه دي، په بانک کې چې نهسته، خزانه کې چې نهسته. طبیعي خبره ده چې د ادارې هغه برنامې چې په مخ کې درلودلې هغه به په ټپه ولاړ وي. مهمې پروژې چې هغه یو د شاهي کانال موږ درلودې، چې دا د لغمان لپاره حیاتي پروژه وه چې ډېر په ځمکه خړوبه کې د دې سره، او تر څنګ هوایي میدان، او چې دا د کابل د هوایي میدان یا د ننګرهار د میدان یو بدیل منګه ته ویل شو چې دا په ګمبيري کې دي سروې شوی و دي تر څنګ منګه دوا بندونه دغه سروې ډیزاین د هر څه سوی و چې هغه د وطن ګټو بند او یو د کلګوش بند و دي سروې او ډیزاینونه هر څه فقط بودیجی ته ضرورت نو دا چې دغه بندیزونه اوس په افغانستان باندې د لمن زلاړل وضعیت د اقتصادي د افغانستان جوړ شو مونږ امید لرو چې د شاهي کانال باندې هغه درېدلی کار چې ډېر اندازې شوی هم و هغه به هم بیرته شروع کیږي د وطن ګټو بند چې سروې او ډیزاین شوی ده هغه باندې د پاره به هم پنډ او بودیجه هغه کیږي همدارنګه د هوایي میدان او د کلګوش د بند لپاره نو د اداري متاثره سوي دي خو په اقتصادي لحاظ د پیسو د نشتون لحاظه البته په اداري لحاظ په تعمیراتي لحاظ باندې هیڅ ستونزه په ادارو کې نشته ده نو دغه اقتصاد ستونزه ده د پیسو ستونزه ده چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان ده چې کله په ټول افغانستان کې حالات ښه کیږي نو لغمان کې به هم انشاءالله ښه کیږي او موږ هیله او له ټولو نه ښه هغه دا ده جناب انصب چې په لغمان کې د دې بدلون سره د تحول سره هیڅ انتقامي حرکتونه ونه شول د لغمان وکیلان ولایتي شورا پارلمان حتی د لغمان هغه سیاسيون چې په لوړو پوسټونو کې قومندانان دي امنیو د سرحدي لوا قومندانانو هغه په خپل کورونو کې دي په لغمان کې په کابل کې د روزمره عادي ژوند کوي نو دا یو 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 غټ لاستراوړنه یو 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 دا شه ده چې موږ دې باندې خپل ملت تم قناعت ورکول شو او د ملامتي ګوتو لبل شان لر کول شو چې هغه د ملامتي ګوتو شو یعنی په لغمان کې انتقامي حرکتونه نشي زه په خپل شپاره سکاله په لغمان کې وکیل پاتې شوم خو اوس په لغمان کې دی او عادي فرد په صفت باندې تم رعیان دي اسلامي امارت او موږ رعایت یو او موږ د ټول شهروندۍ حقوق راکړل سوي دي په هر اداره کې خپل ستونزې پیدا شي اتلته شو نو دا غټه لاسرونه غټه ستونزه او پاتې شول دا دي اقتصاد ستونزې مشکل ده به ان شاء الله سره حلېږي
مننه سنگروال صاحب له تاسو نه ورسته پښتنه به له عمران الله خنجر نه وکم د لغمان د پانتون له استاد د برات خپل خبري هم راټولې کی خغل خنجر څه چې په دې پروګرام کې د لغمان پاړه ما تدیر د پام وړ وو هغه د غیب ورور خبري وی چې د لوګي او فقر کیسه کوله او واقعا چې دا یو ل جدي ستونز نه ده راځي چې په رغندلارو چارو باندې فکر وکړو د یو فرهنګي پتوګه همدارنګا د لغمان دی وسیدون کې پتوګه د تاسو فکر باندې څه سپارښتنه کولای شي خلک او همدارنګا مقامات چارواکي دی وخت څه کولای شي چې د فقره او لوګي دغه وسنې کچه راټیټه کی
لبدبخت هغه وخت کې چې ډېر زیات پیسې موجوده وي ډېر زیات منابع وي ډېر زیات سرچینې وي دا سنگروال صاحب تر سره په دې بحث کې ملما ده دا او د لغمان ډېر ولس دې شاهد دی چې موږ همیشه دا فریاد هغه نظام تم کړو چې لغمان ډېر خې وبلري ډېر خې منابع لري ډېر خې ځمکې لري لدې نه باید ښه استفاده وشي مګر هغه سیونه شول لغمان لام فقیر پاتې دی لام خوار پاتې دی او په ډېرو پیسو کې چې مصرف شولې بیا هم د لغمان د ولس دسترخوان هماغه سپیره دی په هر حال په هغې باندې ډېر بحث نه کوو راځو نوي نظام ته او نوی حکومت ته د تازمن وړاندیز دا چې دلته په مهمو اساساتو باندې کار وسی ما مخکې مویل ک په لغمان کې واځي د شاهي کانال پروژه پلی شي موږ کولای شو د دې خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه کړو ځکه دا غزم کې چې د ګمبيري ځمکه دا او دلته د پلو د بابا صاحب ځمکه دا محترم بابا ځمکه دا کدي ځمکه ته وب ورسیږي او خلک په کرکیلې باندې بوخشي د خلکو اقتصادي سنجې لګي او دوه مارکیټ پیدا کول دي منګه ثابت مارکیټ ناغه وخت درلود او نه وسلرو مونږ باید مثلا د لغمان بادرنګ دي د لغمان سبزی ده د لغمان جنغوزی دي د لغمان چارمغز دي دې ته باید مونږ یو خه مارکیټ ولرو داسې یو مارکیټ ولرو چې تجار دې ته ارشي چې راشي او د لغمان د بزګرانو هغه کوم مال چې دی هغه په خطوګه وپلورل شي درېمه مسله چې دا تیر حکومت دلته سرتخونی فعال کړی وي دغه لوی ودانۍ فعال کړی وي د لپاره چې دغه د قانون کار کوي د دې کاریباب خراب نشي ورسته نشي هغه تر اخره پورې فعال نشوي د اسلامي امارت له حکماو او مشرانو مې غوښتنه دا ده چې موږ هم دغه ډول ګودامونه دلته لرو سرتخونه دلته لرو دغه خونی کفایلی شي لکتر لګه هغه مواد چې ورستیږي یا په مونږ باندې نړیوال خپل دروازې بندي دی هغه لپاره به مونږ یو خمن دی ولرو تر څو دا مواد ورستنه شي. همدغه مسائل دي نور نو اقتصادي وضعیت په عموم کې د افغانستان تر ډیره پورې د نړۍ په مرستو پورې ولاړ دی او په رسمیت پیژندلو پورې ولاړ دی. خدای دې وکړي چې په نږدې راتلونکي کې دغه پروسس طی شي او له اسلامي امارات هم غوښتنه دا ده چې دی هم لږ تر لږه له نړیوالو سره توافق او تعامل په هغه صورت کې وکړي چې زموږ ارزښتونو ته تاوان ونه رسوي.
مننه کوم. د لغمان د پوهنتون استاد عمران الله خنجر او د لغمان د ولایتي شورا پخوانی غړی ګلزار سنگروال چې د ولایت په ولایت پروګرام کې را سره د لغمان په وضعیت اول ته پښتو ستونزو او راغلو پرمختګونو او بدلونونو وغه کې دی. تر بیا خې چاري.
میرم لغمان جان دا خارج دل ما تنگ شد میر کو نر جان مسافر دل ما تنگ شد ملک بیگانا با مزندان دے مزنگ شد میرم لغمان جان دا خارج دل ما تنگ شد میرم کابل جان امریکہ دل ما تنگ شد باغ مرزا دخر گئی ماشنا یادرم ہم دو مرز علی شنخ مخی شادرم.